Today much.
Spinning khabari.
Rukh o rast.
Spinning khabari.
Rukh o rast. در کوراسیا سپین خبری د خبرونه ډیرو درنو او ریډونکو ستړي مشي د روغتي او سوکالي په هیلم زنه شواش نو زمو همکار عبدالواجد عادل د رواني خبرونه قربانه یو قدر مون اوریدونکو تاسو په خبرونه کې هم اوریدلی دي چې د افغانستان د بشري وضعیت په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنت ویلي چې د افغان مېرمنو او نجونو د حقونو وسنه شاتک ممکن د هغه هیواد په تاریخ کې بې ساري درنو اوریدونکو د نن ماخام د راسی سپین خبرې د باس موضوع هم دا ده چې په مختلفو ابعادو یا برخو باندې هم دی رپورت په ځنګړې توګه د میرمنو په برخه کې چې کم شاتک شوه د پامغي باندې درنو میرمنو سره باس وکړي آیا دغه تاریخي شاتک د میرمنو په برخه کې بیرته جبرانې دي شي او کنه دا غو پښتنه ده چې د خبرونه په لړ کې به د نورو پښتنو او د موضوع اړوند پښتنو سره سم ځواب دی عادل صاحب
بله با برنامه رو کراست خوش آمدین شنوندگان عزیز ما امشب در مورد گزارشی که نماینده خاص ملل متحد در شورای امنیت ملل متحد روی عقبگرد حقوق بشر در افغانستان تذکر داده صحبت میکنیم و شما میخواهیم که به این برنامه اشتراک داشته باشیم.
بله درنو اوریدونکو هیله د خبرونه تر پای مون سره ملتیا وکي دوه قدر مون خويند چې په دې برخه کې به پښتنې ځوابي البته په دې بحث کې به ګډون کوي د ولسی چرګې په خوانی غړشین کې کړو خیل او مدني حالا د خوځو د حقونو مدافع لیلما ناصری به په خبرونه کې موږ سره ګډون وکي نو مخکې تر دې چې باس پایل کو راځي د تل په څیر د سیمې او نړۍ خبرونه اورو بیا به باس پایل کو بلې د موږ سره اوسې
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت وایي چې د هرات په ولایت کې د 202 الفاروق قلی اردو د روغتیايي کارکونکو پر موټر د ناپیژند وسلوالو په بریټ کې 15 تنه وژل سوي او یو شمیر نور ټپيان سوي دي د پیخه د پنځشنبه د ورځې په سهار د هرات د ښار د پولې خمدوزان په سیمه کې سوي ده د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت د قلی اردو د روغتيایي کارکونکو پر کاستر موټر باندې د بریټ یو بوزدلانه بریټ بللای دی د طالبانو د دفاع وزارت په دې بریټ کې د ټپي شو یو کارکونکو شمیر نه دی خودلی خو ځینو سیمه ییزو رسنیو خبر ورکړی چې په بریټ کې 15 تنه ټپيان سوي دي اینی شاهدانو د ټپيانو شمیر لستن خوده لیدي د هرات په خار کې د پنځمې د ورځې د بریټ په تیرو 15 میاشتو کې په دغه خار کې دوهم بریټ دی چې د طالبانو د 202 الفاروق قلی اردو کارکونکو په نخ کېږي د نننی بریټ مسولیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستې د افغانستان د بشري وضعیت په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي ریچارډ بنټ وایي چې د افغان میرمنو او نجونو د حقونو اوسنۍ شاتګ ممکن د دې هیواد په تاریخ کې بې ساری وي نوموړی چې تازه له افغانستان څخه ستون شوی او هلته له طالب چارواکو سره هم خبرې کړي پرون د چهارشنبه د ملګرو ملتونو په یوې غونډه کې وویل چې د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو په نسبت دغه شاتګ د هغو شاتګونو په نسبت لوی دی چې افغان میرمنو او نجونو په 1990 میلادي کال کې تجربه کړی وو هغه کال چې طالبان د لومړي ځل لپاره واک ته رسیدلی وو بنټ وویل د دې برسیره چې د نجونو متوسطه او لیسه ښوونځي د 400 ورځو رایسي بندي افغان میرمنې په پراخ ډول له کار ټولنیز اقتصادي او سیاسي ژوند څخه محروم شوي دي چې موخه یې له ټولنې څخه د هغوی ګوښه کول دي نوموړي زیاته کړه سره له دې چې په افغانستان کې لږ مثبت تغیرات هم لیدل کیږي خو په اکثریت برخو کې شاتګ دومره ډیر دی چې پر دې مثبتو تغیراتو یې سوری غوړولی دی د کاناډا د مهاجرت پناه ورکونکي او تابعیت ادارې دغه هیواد ته له ګواښ سره مخ افغانانو د لیک د بهیر په دوام ویلي چې پرون د چهارشنبه په ورځ 468 نور افغانان کډوال د پاکستان او تاجکستان څخه کاناډا ته ورسیدل د پنځشنبه په ورځ IRCC د کاناډا د مهاجرت پناه ورکونکي او تابعیت ادارې وویل چې 313 افغان کډوال له پاکستان او 350 نور له تاجکستان څخه په دوو چارټر الوتکو کې کاناډا ته ورسیدل. په افغانستان کې وخت د طالبانو د رسیدلو وروسته کاناډا او د امریکا متحده ایالاتو په ګډون څو نورو اروپایي هیوادونو په خپلو هیوادونو کې د زرګونو افغان کډوالو د منلو ژمنه کړې وه. د افغانستان د پخوانی پوز د جنگوړو عملیاتو د قلی اردو قماندان وایي چې په جګړه کې د ښکېلو هیوادونو یا هغه هیوادونو چې د سیمې او نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ د سیالۍ ډګرونه دي، هڅه کوي د افغانستان پخوانی قمانډویان د جګړې لپاره وګماري. دوه ورځې وړاندې د فرانسې خبري اژانس خبر ورکړی و چې روسیه هڅه کوي د اوکراین د جګړې لپاره پخوانی افغان قمانډویان استخدام کړي. افغان کمانډویان د امریکایي او ناټو پوځونو لخوا روزل شوي تجربه لرونکي ځواک وو چې د طالبانو له واکمنۍ دوه د مخې په افغانستان کې پیچلي پوځي عملیات پر مخ وړل او خپله وړتیا یې ثابته کړې وه. د افغانستان د تیر حکومت د ځانګړو عملیاتو قلی اردو قماندان محمد فرید احمدي امریکا غږ ته وویل چې د نړۍ په شپږو مهمو سیمو قره‌باغ، اوکراین، یمن، ایران، سوریه او روسیه کې د پخوانیو افغان کمانډویانو کوچنۍ ډلې عملی حضور لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه هیواد له خزانې وزارت سره په یو مشترک اقدام کې د چهارشنبې په ورځ پر 14 ایرانی چارواکو او دریو بنسټونو بندیزونه ولګول. د دغه بندیزونو په نتیجه کې د ټولو هغو کسانو شتمنۍ او منافع چې په امریکا او یا هم د امریکایانو په کنټرول کې دي تړل کیږي او امریکایان له تحریم سویو کسانو او بنسټونو سره له معاملاتو منع شول. سربیره پر دې ټول هغه بنسټونه چې د مالکیت حد اقل 50 سلنه د تحریم سویو کسانو او بنسټونو پورې اړه ولري هم تړل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي که غیر امریکایي اتباع هم له تحریم سویو کسانو سره خاص معاملات وکړي د تحریم له خطر سره مخ دي. هر بهرنی بنسټ چې په آگاهانه ډول له تحریم سویو ایرانیانو او بنسټونو سره پولی معاملات وکړي او یا په دې برخه کې سہولت رامنځته کړي د امریکا له بندیزونو سره به مخ شي. په ایران کې رسنیو راپور ورکړی چې وسلوالو کسانو د چهارشنبې په مازیګر د وزارت په منځ کې ډزې کړي چې له عملی 15 کسان وژل سوي او څه باندې 30 نور ټپیان دي. د فرانس پریس د راپور له مخې اسلامي دولت ډلې داعش له پیښې 2 ساعته وروسته د برید مسؤلیت پر غاړه واخیست. د ډلې د خپل ټلګرام او په پاڼه لیکلي چې د هغوی یو جنګیالي د ایران په شیراز ښار کې پر زیارت کوونکو ډزې کړي او حد اقل 30 یګانې وژلي او په لسګونه نورې ټپیان کړي دي. خو د ایران دولتي رسنیو خبر ورکړی چې دریو وسلوالو کسانو له بهر څخه په شاچراغ زیارت کې ډزې کړي دي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې روزونکو رئیس احمد زئی وایي چې له آیرلند سره د افغانستان راتلونکي لوبه ډیره مهمه ده او ګټلې افغانستان ته ډیر ارزښت لري. ښاغلی احمد زئی د ملبورن د کرکټ په میدان کې له آیرلند سره تر لوبي ورځ مخکې نن د اکتوبر په 8مه نیټه خبريالانو ته وویل چې که افغانستان سبانی لوبه وګټي نو په نړیوال کپ کې د پرمختګ چانس لا زیاتیږي. افغانستان خپل لومړی لوبه په انګلند بایللی و او درېمه لوبه د جمعې په ورځ له آیرلند سره ده.
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
درنو اوریدونکو ډیره مننه تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو د سپیني خبرې په خبرونه کې د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. اوسم په یاد موضوع چې د افغانستان د بشري وضعیت په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د افغانستان په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه راپور خپور کړی دی. البته دا راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په برخه کې په باس کې یادونه کړې ده. ورسره تر هغه په یو مطبوعاتي کانفرنس کې هم د دې موضوعاتو یادونه کړې ده او افغانستان البته د ښځو په برخه کې یو تاریخي شاتک ته نږدې بللې ده چې ښځو په دې برخه کې د خپل حقونو په برخه کې تاریخي شاتک کړې ده چې پښتنه به لوی پښتنه چې په روانه خبرونه کې ځوابي غوډای چې دغه تاریخي شاتک یا دا چې په راپور کې دام ویل شوی دی چې مرحله په مرحله طالبانو د ښځو بشري حقوقونه تر پخولاندې کړی دي او دوی د حق حقوقونه په ډیرو برخو کې مرحله په مرحله محرومی کړی دي. دا څنګه بیرته جبرانی دی شي؟ امکان لري او کنه؟ که امکان وي څنګه او کنه افغان خزبه سکه تر څو وخت پورې به د حالت دوام ولري؟ دا پوښتنه دي چې په خبرونه کې ځوابيږي. عادل صاحب که اجازه میزان به یقیني کو چې میلمانه موږ سره شته کنه؟
بله میمنان عزیز، لیلما نصیری و ببخشید لیلما ناصری و شینکه کروخیل میمنان گرامی، شما در خط تلفن هستین؟ صدای ما رو میشنوین؟
سلام. بله میشنوین.
سلام. خب تشکر از هر دوی شما، از اشتراک شما در برنامه خیلی زیاد تشکر. سوال اول مطرح میکنیم از خانم لیلما ناصری. تایم خانم ناصری، قبل از اینکه به عقبگرد یا پس روی یا در افغانستان در ارتباط حقوق زنا بپردازیم، لطفا اگر شما در 20 سال گذشته دستاوردهایی که موجود بود، اول او را بدانیم که در 20 سال گذشته یا قبل از او به ارتباط زنا خصوصا در مسئله حقوقشان، مسئله تعلیمشان و سایر مسائل تا کدام اندازه پیشرفت صورت گرفته بود؟
تشکر از شما. اول تر از همه سلام و احترامات خدمت شما و شنونده های عزیز و شما تقدیم میکنم و تشکر از شما را به خود کردم در برنامه. یکی بسیار واضح هست برای ما و شما و برای تمام شنونده ها که زنهای افغانستان در سایی 20 سال گذشته در سالات های زیادی داشتن، حتی مشکلات هم بسیار زیاد بود، ولی در سالات های که داشتیم ما زنها در سیل 20 سال گذشته ما فکر میکنم که همه دستاوردها بر ما قابل استفاده بوده و همه این دستاوردها باعث از این هم شده که ما نتانیم.
لیلما جان دې روبه خې چې خبرم قطع کوم، کله کله لوړه وغږی کې غاکم ډیر ورو راځي.
درسته نشو جان، ما
حالا بهتر شد. بله
بکنم اگر شما سرای مرا تبال نشیده باشین که در سوادایی که زنهای افغانستان در خیلی 20 ساله گذشته داشتن، ولی بعد بختانه بر سر یک توافق عدیلانه میان طالبا و امریکا این دستاوردها را بدبختانه از دست دادن. دستاوردهایی بود که ما زنهای افغانستان به او حال هم افتخار داریم و این زمان هم افتخار داشتیم و به او افتخار دارم. زنهای افغانستان رسوهی کاری، اشتراک در صحنه سیاست، اشتراک در مسائل اجتماعی، اقتصادی، در بخش تعلیمی، در سوادهای زنها و دخترها یک چارچوب قانونی بسیار خوب که به سطح منطقه من حیث یک مثال یادآوری میشد داشتیم، ولی بدبختانه شرایطی در شرایط کنونی نه تنها که دستاوردها را از دست دادیم، بلکه مشکلات فراوان دامنگیر زنا و دخترها در افغانستان است که راپور نماینده یا راپور خاص ملل متحد برای وضعیت حقوق بشری افغانستان هم در موردش امروز یک روز صحبت کردن، ولی مواردی را که اینا صحبت کردن زنهای افغانستان در طی حد اقل 4 سال 3 یا 4 سال گذشته بارها این موضوعات را ریزبند کردن، بارها همکارای بین المللی را برشان گفته شد قبل از پروسه صلح افغانستان و قبل از و بعد از پروسه صلح که مشکلاتی را که ما حالی داریم ما این را قبل پیش بینی کرده بودیم و راه حلی که برای افغانستان همکارای بین المللی جستجو کردن تحت پروسه صلح افغانستان ایره ما از قبل گفته بودیم که راه حل باید ایجاد دشواری برای
بله مننه. نور پختنه تبیرت تاست را گرزو ده میرمن کارو خیلی نپختنه لرو. میرمن کارو خیلی تاست بداغه ده راپور جزیات کلوستیمی د افغانستان د بشري وضعیت په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنت یو تاریخي شاتګ بلل دی. هغه خبرو ته یا هغه نقطو ته پکاتو چې میرمن ناصری مرته اشاره وکړه چې د افغانستان خزه په شلو کلونه کې البته افغان خزه د پخوانه لوستې وي او په دغه رقم نه وي چې اوس د حالت تر رسیدلې چې یوازې موږ د شل کلونه حساب کو چې افغان خزه یو څه مبارزه کوله د خپل حق لپاره یا په سیاست کې یا په نظام کې برخه درلوده. دا برخه په خو هم وي خو دا چې د نظامونو په بدلېدو را بدلېدو ټاکنې شوي دي نو دا جدا موضوع ده. خو را به شو دغه شلو کلونو لاسته راوړنو ته چې افغان خزه په سیاست کې په پارلمان کې په اقتصادي برخه کې په ټولنیز برخه کې د خونې روزنې په برخه کې نه په ډیرو برخو کې پرمختګ کړی وو چې د یادولو وړ وو د سیمې او د منطقې په کچه. د مثال په توګه یادې ده لکه څنګه چې میرمن ناصری ورته اشاره وکړه. تاسو د دې راپور په اړه اول څه نظر لري؟ آیا تاسو هم د تاریخي شاتک بلې کنه اغه مبارزه چې اوس هم اساس په سیر مبارزه خزی کوي او مقاومت کوي دغه حالت په مقابل کې تاسو شاتک نه ولې ساس نظر سره؟
ا نو شبکې نه باید وایم چې اول خو د خاغلی بنس د رپورت یا خاص رپورټر په هیڅ د افغانستان په فیلو وضعیت باندې کوم استاد جمع کړي کوم اندیشنی شریک کړي او خاصتا د خزو په ارتباط او د هغوی حسول له ټولنیز اقتصادي او سیاسي ژوند څخه معلومدار یو بې ساری تاریخي په شاتک دی. زه فکر کوم چې د نړۍ په ګوډ ګوډ کې په دا په هیڅ کار کې نه د اسلام په نوم نه د یو بل په نوم باندې دا رقم برخورد خزینه او سیدونکو یا اتباو سره نه دی شوی. په اوسنۍ پیړۍ کې چې اسلام مطلق د تعلیم او د علمیت او د زده کړې او د پوهاوي او د کار او د فعالیت طرفدار دی، پلوی دی او امې تشویق کړی دی، هلان سه په افغان مېرمنو او نجونو سره برخلاف عمل کیږي متاسفانه د اسلام او د شریعت تر نوم لاندې. نو دا به ساره شاتک زه فکر کوم چې په نړۍ کې هیڅ داسې مثال بل نشته. افغانستان یوازنی ملک ده چې وګړي سره یا وګړو سره داسې دوه ګونه برخورد کیږي او د دې جبران نه تنها چې دا کورنۍ به ونشي کړی افغانستان نشي کولای ځکه چې د ښځو شاتک د افغانستان شاتک دی او د قیمت ډېر خورا جګ دی او زه نه پوهیږم چې افغان ولست په پراتونکو کې د دې قیمت څنګه ورکوي او څنګه به جبرانوي دا شاتک. کیدای شي او ځینې کسان یا خلک افغانان یا دنیا دې ته فکر وکړي چې صرف د یوې ښځې د یوې ماشومې د ژوند مسله ده، د یوې ښځې د یوې ماشومې د ژوند مسله نه ده، دا د افغانستان د ټولو کورنۍ ځکه چې مېرمنې هم د کورنۍ غړي دي، د کورنۍ د دغو راتلونکو مسله ده، د افغانستان د پرمختګ مسله ده، د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا مسله ده، د افغانستان د سیالي کېدلو مسله ده او دا خو دا خو د دې قیمت خو ټول افغانستان ورکي. متاسفانه یو محدوده کړي چې خپل د افراطي تنگ نظر کلیوالي او د اسلام په نه پیغام سي په ځینې اشخاص په ضعیف او رواتو باندې په باور یا یقین پیدا کړی دا او داسې یو برخورد کیده نه تنها چې خسره د افغانستان سره ظلم او زیاته ده او د دې شاتک قیمت څه فکر کومه موږ په دې اسانه په کلونه کلونه نکړې شو جبران وکړو.
خب خانم کروخیل، من حیث عضو سابق پارلمان افغانستان د ای گزارش نه تنها موضوع عقبگرد حقوق زنان مطرح شده بلکه راجع به حقوق اقلیت ها درگیری با طالبان و همچنان آزادی رسانه ها هم تذکر رفته. به نظر شما علاوه بر مسئله حقوقی که زنان به مواجه هستن تا کدام اندازه مسئله حقوق اقلیت ها پامال شده و آیا با گزارش ملل متحد به ارتباط اقلیت ها شما موافق هستید؟
ببینین اینجا چون ما در بخاطر مسئله عقبگرد و و تاثیرات آن بالای حیات سیاسی و اقتصادی اجتماعی افغانستان بر ما خیلی مطرح بود و در اونجا اقلیت و اکثریت همه مطرح است. اتون نیست که فکر میکنه اکثریت بسیار یک وضعیتی خوبی قرار داره. به یک کشتی که سوار هستیم همه ما متاثر و متضرر هستیم. یک موضوع در قسمت تعلیم و دست گرفتن زن از کار، اگر او از اهل عنود باشه، او از اهل تشیع باشه یا از کدام اقلیت دیگه باشه، کل ما به این شکل متضرر شدیم. یک موضوع میایم سر ای که چطور اقلیت ها نمیتوانند مثلا احساس مسئولیت کنند، در امان باشند، همیشه آسیب پذیر هستند. اگر او اهل هنود ما که یکی از ادبای پر افتخار افغانستان بود، یکی از زیباهای خاصی که افغانستان داشت که ما مردم اهل هنود و فکر داشتیم در افغانستان، و اونا متاسفانه افغانستان را با بسیار مایوسی افغانستان رها کردن و از این ملک رفتن، در حالی که او در این مملکت کلان شده بود، پیدا شده بود و این مملکت برش مهم بود. این مهم نبود که او بره به یک مملکت دیگه که هند باشه، خب به هر صورت شد اونجا پناهنده شده باشن، فعلا در امان باشن. اما آن چیزی که نا در افغانستان با خود داشتن، او در افغانستان من او خاطراتشان و جایدادشان سوابقشان همه چیزشان در افغانستان میگذارن. و یا مردم اهل تشیع که متاسفانه سپزیشن اگر در قندهار بود بر مسجدشان حمله شد، اگر در کندوز بود و به همی رقم در کابل آسیب پذیر است، و یا گروپی که به اسلام و از طریقت خاص صوفی پیروی میکنن، اونا چندین بار مورد حملات انتحاری قرار گرفتن. یعنی واقعا وضعیت خیلی نارام است و قابل پریشانی است. دیگه مسئله نبود همه از این مردم در خود یک ساختار حاکم فعلا اساس و دست مردمی که صاحب کار و صاحب تحصیل هستن گرفته میشه و به جای شک ملا را میارن. ملا در وزارت مالی هم میشینم، ملا در وزارت معادن هم میشینم، ملا میره رئیس یک شادخانه هم میشه، ملا میره نمیفهمم بخش تکنولوژی هم چی میشن. یعنی واقعا یک جفای بزرگی در حق اقلیت و اکثریت قرار میگیرن. شما نمیتونین که ما بکنیم که ولی اکثریت از یا پشن هست، پشن در وضعیت خوب است. نخیر، اینجا ما فکر میکنم یک گروه فکری که مربوط طالبان باشه، اونا میان سر کار میشن. اما ولو که شما اگر یک پشتینی باشن که دکترا داشته باشن مهم نیستن، برای که شما وضعیت گروه طالبان نداره. من فکر میکنم که اکثریت و اقلیت دستشون از کار گرفته شدن و در حالت آسیب پذیری قرار داره.
بله، دیر مننه. لیلا جان، تاسو څه فکر کوئ د همدغه د افغانستان د بشري وضعیت په چارو کې د ملګرو ملتونو راپور ورکوونکي یو موضوع ته چې بل اشاره کړې ده، د اوسنۍ په شاته کې د 1990 کال په پرتله ډیر تاریخي بللې ده، عمیق بللې ده، چې هغه وخت کې طالبان حاکم وو. ولې د اوسنۍ په شاته کې البته د شلو کلونو لاسته راوړنو ته په کتو د یو تاریخي شاته بللې ده، او د ټول راپور محتوا همدا ده چې اقتصادي، سیاسي او ټولنیز دغه سبب کیږي په حساب دومره قوي شاتک چې د خزو تاریخي شاتک بلل شوی دی. د هتا باندې لکه څنګه چې میرمن کړو خیل ورته اشاره وکړه، په ټولو برخو باندې به دا تاثیر گذاره او جبرانېدل به سختي. اما پښتنم تاسو نه ده چې دومره قوي په شاتک چې دا تاریخي او بیسار وبلل شي، تر کومه وخت پورې افغان خزي دا تحملول شي؟ لکه تاسو غوندې مېرمنې چې یو بیلګې وایي چې په دې شلو کلونو کې د خزو د عدالت د لاسرسي په برخه کې خپل دفتر دیوان لره کار بم کوده سه کارونه کول، چې شاید د افغانستان په تاریخ کې خزو ته د عدالت د لاسرسي په خاطر د شرایط شاید چانه و برابر کړي. یا مېرمن شینکی کړو خیل چې د پارلمان غړی و او په اجتماعي فعالیتونو کې د ډیرو نه بارزه وانډه خصله د ټولنې په اصلاح کې، په هوی کې انتخاباتي مبارزه کې چې به ساره ګڼل شوی و، دغه مبارزه د افغان خزو په هر صورت تر کوم وخت پورې تاسو په سیر خزې ته حمله ولې شي؟
زه
خو دې
ته تاریخي تاریخی ساده تکرار وایم. در که ریچارد بنت دیده لپر دامگر تاریخ رو لیست دوالی دیده تاریخی اما در ما کنه در با تکرار نوی کلونو کې هم په افغانستان کې څه څه راځي تاسو او اوس هم په افغانستان کې څه څه راځي او روانه ده پرانې دې چې افغانستان ټول خلک په نوو وخت کې هم د دې خراب وضعیت نه متاثر وو او د افغانستان ټول خلک اوس هم د دې وضعیت نه متاثر دي ولې چې دې کوم مشخصه کړو او خاصه کړو متاثر دي ځکه کوم د خپل لپاره د دې وضعیت را په خپل مخ مخستاد یا د دې داسې وضعیت کې ځوان کول دې صح چې نړۍ فارغ وخت او زمان کې واقع نه ده لکه چې نوې تلونه کې واقع و افغانستان واقعي او اوس افغانستان چې نوې تلونه افغانستان نه ده نړۍ کې پرمختګ کوي د دې لپاره د افغانستان د خدمت لپاره دا د نړۍ وړم نه ده د هوټلي وړم نه ده په داسې وضعیت کې چې دا ما ورته ځوان څنګه ده چې لاسرسی نه لري تعلیم ته لاسرسی نه لري کار ته اقتصادي سیاست کې برخه نه لري په سیاست کې برخه نه لري په ټولنیزو کارونو کې برخه نه لري اما څه چې ډېر زیات مهم دي د اوس لپاره د ښځو لپاره هغه دا ده چې د ښځو ذات د ښځو لخوا او د افغانستان د خلکو لخوا په مجموع کې ولې یو څه چې د افغانستان ښځو ثابته کړه په دې دوره کې هغه دا ده چې دوی خپل غږ خپله پورته کوي که د نړۍ په هر حصه کې دي او په افغانستان کې دي هغه دا ده چې د افغانستان ښځې یا د افغانستان د ښځو په نمایندګي هغه ښځې اوس په نورو ملکونو کې دي په خوا د افغانستان په سیاست کې دي ولې چې داسې کې نن څو ډېری دي هغه په دې وڅونې دي چې د افغانستان موضوع تر هغه حده هغه پلاتفورمونه ته ورسوي چې هلته تغییرات راشي د افغانستان معادله یو سیاسي معادله ده او دا باید سیاسي رایې حل ته پیدا شي دا ډېره مهمه ده که نه افغانستان باندې تفصیل مخته تلای شي نه د افغانستان خلک باندې مخته تلای شي او افغانستان یا یو ځل یو هغه توره نقطه باندې دی د نړۍ لپاره نو کوم ځای نه چې طالبان راغلي او بیا امریکا مداخله وکړه هغه
مننه لري
افغانستان یو ګواښ بدل
کړی ډیره مننه
خب بازم سوال ما مربوط میشه به خانم کروخیل چون من حیث عضو پیشین پارلمان که در مسائل و مقدرات کشور سهم زیادی داشتن طالبا این گزارشاتی را که البته از طریق ملل متحد و همچنان نماینده خاص اتحادیه اروپا و سایر مقامات گزارشاتی را که در قسمت افغانستان ارائه میکنن طالبا میگن که ما هر گونه کوششی را به عمل آوردیم تا از افغانستان یک چهره واقعی وضعیت گزارشگرا بر جهان ارائه کنن باز هم گله دارن که اینا حقیقت نمیگن به نظر شما تا کدام اندازه این گزارشات که ارائه میشه با واقعیت های عینی و ذهنی جامعه افغانستان مطابقت داره و این گله طالبان تا کدام اندازه بجای است؟
عادل صاحب که ساس خواهی در پختن زواب بله گروس دادشین که جان نوارو زکر چه مهم پختن مطرح شویده
بله.
نو دسیمی او نالی ده خبرون وقت را رسیدله ده اولیدون که قدر منو ملمنون هیلک و منگ سروسی خبرون و وارو به بعد شین که کلو خیلو نه ده پختن او نور پختن زواب هم وارو
بله
با تقدیم سلام حکومت طالبان با انتقاد تند از اظهارات ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق بشری در افغانستان گزارش او را شاید پراگنی و دور از حقیقت خواند. وزارت خارجه طالبان لحظات پیش با نشر اعلامیه ای گفت که پخش شایعات توسط آقای بنت یک عمل خلاف مسلک و حیثیت وی است. ریچارد بنت دیروز در نشست در سازمان ملل متحد گفت که عقبگرد حقوق زنان و دختران افغان در زیر حاکمیت طالبان در تاریخ افغانستان به پیشینه بوده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان میگوید که بر اساس اسناد موثق طالبان اسیران جنگی را در ولایت پنجشیر کشتند. جزئیات بیشتر را از احد عزیزاده میشنوید.
ریچارد بنت پس از بازگشت از افغانستان دیروز در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد گفت گزارش های موثق از قتل های فراقانونی اسیران جنگی وجود دارد که مغایر با قوانین بین المللی و حقوق بشری است. پیش از این بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان یافته های ریچارد بنت را رد کرده و گفته بود که اگر تخطی حقوق بشری در پنجشیر صورت گرفته باشد یک محکمه در مورد آن تحقیق میکند. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد گفته که درگیری ها میان طالبان و گروه های مسلح مخالفان در پنجشیر، بغلان، کاپیسا، تخار و بدخشان ادامه دارد و گزارش های معتبر و متعدد از کشتارهای فراقضایی اسیران در این کشور به تخطی های جدی حقوق بشر بین المللی و قوانین بشری اشاره می کند. بنت از طالبان خواست تا آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را ترویج کرده و محیط امن و عاری از انتقام جویی را برای رسانه های مسلکی ایجاد کند.
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان از ادامه برگشت و اخراج اجباری شهروندان افغانستان از ایران خبر داده و گفته است که در جریان یک هفته گذشته بیش از 11,000 مهاجر از ایران وارد افغانستان شدند. این وزارت امروز پنجشنبه گفته است که تنها روز گذشته 1,588 نفر از مرز اسلام قلعه ولایت هرات وارد خاک افغانستان شده که بیشتر آنان توسط حکومت ایران جبران باز گردانده شدند. اخبار منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که افراد مسلح در شهر شیراز در داخل یک زیارت دست به گلوله باری زدند که در نتیجه آن 15 نفر کشته و بیش از 40 نفر دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش فرانس پرس، گروه دولت اسلامی یا داعش ساعت پس از این حمله مسئولیت آن را بر عهده گرفت. این گروه در صفحه تلگرام خود نگاشته است که یک جنگجوی این گروه در شهر شیراز ایران بر زائرین گلوله باری کرده و کم از کم 40 شیعه را کشته و ده ها نفر دیگر را زخمی کرده است. اما رسانه های دولت ایران روز گذشته گزارش دادند که 3 فرد مسلح از بیرون به داخل حرم شاه چراغ گلوله باری کردند. رسانه های حکومتی این حمله را تروریستی خوانده و از بازداشت 2 حمله کننده خبر دادند. از سوی هم اعتراضات سراسری ایران روز پنجشنبه و یک روز پس از آن که هزاران نفر در چهلم مهسا امینی شرکت کردند ادامه یافته و در مهباد معترضان به جاده ها برآمدند. در خبر دیگر وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که در یک اقدام مشترک با وزارت مالیه این کشور روز گذشته 14 مقام و 3 نهاد ایرانی را تحریم کردند. این وزارت در اعلامیه گفته است که از مرگ مهسا امینی در نظارت پلیس گشت ارشاد ایران 40 روز میگذرد و آمریکا در این روز عزاداری با خانواده او و مردم ایران میپیوندد. ساکنان شهر شرقی لاهور پاکستان روز پنجشنبه در حمایت از عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان برای اعتراضات به سمت اسلام آباد پایتخت آن کشور آمادگی گرفتند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و ایزوک هرتوزوک رئیس جمهور اسرائیل در دیدار روز چهارشنبه خود در قصر سفید درباره تهدید ایران از جمله حمایت تهران از حمله روسیه به اوکراین بحث کردند. کابینه اسرائیل روز پنجشنبه توافق را با لبنان برای تعیین مرزهای آبی مورد مناقشه تصویب کرد که نشان دهنده پیشرفت بزرگ در روابط بین دو کشور است. یارن لپت صدر اعظم اسرائیل در جلسه ویژه کابینه این توافق را یک دستاورد بزرگ خواند. این توافق پس از ماها گفتگوی غیر مستقیم با میانجیگری نماینده ویژه ایالات متحده در امور انرژی صورت گرفت. لبنان و اسرائیل هر دو مدعی پیشرفت وسعت مرزی در حدود 860 60 کیلومتر مربع از بحیره مدیترانه هستند که محل استقرار میادین گازی فراساحلی است. اولف شولتز صدر اعظم آلمان روز پنجشنبه در آغاز سفر رسمی با آتن ادعاهای ترکیه در مورد حاکمیت جزایر یونان را رد کرد. و خبر اخیر این که وزیران خارجه جنوب شرق آسیا امروز پنجشنبه در جاکارتا نشست ویژه‌ای را برای بحث در مورد راه‌های مقابله با بحران روبروش در میانمار برگزار کردند، جایی که کودتای نظامیان در این کشور در سال گذشته باعث ایجاد خشونت‌هایی شده است که منطقه را به سوی بی‌ثباتی تهدید می‌کند. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
درانو اوریدون که تاثر امریکا غک آشنا رادیو ندسپین خبری ارکو راز ده خبروان اوریدون که است. من نچه ترده شیبیم حوصله اوکل ده درانو ملمنون هم من نچه حوصله اوکل خبرونه اوریدل و سم بحث دوام ورکه و ده افغانستان ده بشری وضعیت پچارو که ده ملگر ملتون و زنگلی راپور ورکه اون که ریچارد بنت راپور خبور کرده ده. البته ده افغانستان ده بشری وضعیت پا اکلا چه پا اخی که شلو کلون لست راولون تا پکتو ده افغانستان ده خزو پا برخه که ویلی چه یو تاریخی پا شاتک شوه ده چه پا تدریجی توگه ده شاتک گنن شوه ده چه پا مختلف برخو که پا تدریجی توگه ده خزو نه حقونه اخستل شوی دی. ده تدریجی پا شاتک چه تاریخی بلل شوه ده تاثیرات ده افغانستان پا اقتصادی سیاسی او طولینیزی برخه با چه پا هم ده درنو ملمنو سره باس کو. البته شینکی کړو خیلنه هیله کو چې د مخکنی پښتنه جواب چې طالبانو دا راپور په برخه کې اوسه ګیلا کړی ده چې نړیواله حقیقی چیره یا واقعیتونو پر بنا راپورونه نه وړاندې کوي. د افغانستان د اوسنی وضعیت حقیقی چیره نه وړاندې کوي. نو پښتنه عدل صاحب تاسو نه دا وکړل چې د افغانستان د اوسنی واقعیتونو په بنا دا راپورټ جوړ دی کنه د ستاسو نظر سره؟
بله،
خب یو شی باید وایم چې طالبان که بار بار هر پیکه، هر رپورت، هر نیوکه، هر اندیشنه که دوی بداشن ردوی او بیان وقتی دا مشکل پدی رقم نه حل کیگی، نه افغان ولس پدی بانه قانی کیگی او نه دنیا. نن دنیا عملی کلنی گواری، عملی لاسراولانه غواړي، عملی بدلونه غواړي. نن د اولسن رضایت مهم ده، نن د ولس غستون زه حل کدل مهمه ده، نن د اقتصاد پیاوړتیا مهمه ده، نن د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون مهمه ده. دا رقم کدی وای ځکه چې ضرور نه ده چې بنت رپورت دی یا تایید کی یا رد کی. دی خپل هغه کومه کلنې چې کړي، کوم بیان چې ورکړي، هغه ته چوګوري خود په خود دی ثبوت ده چه وضعیت یا ده بشر ده حقون و نقص به سر رقم روان ده. اخپل زبیولا مجاید ما په خپل غوگون په یو مرکه که وارده چه بله منگ چه اجازه نور کن و جنو تا اجازه نور کن و چه بسالک بنده اعتراض و تقاضی که زکسی دی ده رقم وضعیت نام نکبی او نام نیت لما نوهی اجازت نور کن و چه ما نلری. نو چې هغه باید چې سره کوم ستاسو فرامین صادره کې خو همدغه حق د بیان، حق د اظهار نظر تاسو له خلکو نه اخیسته ده، دروازې مو تړلې دي. ولر دې چې چارواکو سره دې وګوري، دغه چارواکو سره خو ماته افغانو مېرمنې ویل چې موږ لاړو عباس انګلیس سره مو کتل و هغه هم قانع کړ. خو هغه وایي که داسې نه دي چې خلک مېرمنې دې کتلې، خو ترې علني به مثلا بیان ورکړي. یا هغه جنګي اسیران چې په اسلام کې وسیر ته څومره حقونه قائل شوی دي، اما وځو شو لاسونه په شاته تللي، وویل شو ویډیو یې نشر شوله. په جای دې چې تاسو اعتراف وکړئ چې دا اشتباه شوی، دا غلطي شوی، دا یو چا یو شخصي عمل یا کړنه وه، دا د طالبانو د حاکمیت یا د حکومت فیصله یا تصمیم یا پالیسی نه وه، دوی اشتباه شوی او دوی پلټنه کوي، دا به منجا آزاد کیږي. کم از کم دست بیان خود بار که اگه هم دوی رو داوی.
بله،
ام در رقم خو کچیش بانیسی. یا مثلا دنجون دنجون دمکتب سلوس و چو رزه شوه، سلوس و دو رزه که دری رزه شوه لی چه افغان جنو لخوانجی نمانه دی ولی هر وزیر چې راځي به چې موږ خدا د کول اډوکیشن یا د شریکه زکه موږ په قبل قبول ندي په دې معنی چې دا جناب وزیران نه په پاکستان کې پاتشي اصلا خبر ندي چې په افغانستان کې د مکس زکه نو یعنی جنو کان یو چې زکه نه کول دا چې خوندي جلاو
بله
ډیره معنی دې څه کار دې خبر ندي دې څنګه کولای شي چې به وایي چې دا ریپورت غلطه ان دې په دومره به خبرې کې ژوند کوي دا دې ته مطلق یو تاوان رسوي
بله بله ډیره معنی نشین کوي کړو د لیلما جان ناصری نه به واور لیلما جان نه کوي لاند جواب تاسو په دې مورید کې وایي چې طالبان وایي چې دا شخصي عقدي دي او د دوی د دغه همکارۍ نه چې د ملګرو ملتونو د راپور ورکونکو اساس سره دوی همکاري کړي دا ناوړه استفاده ده تاسو عمل ته حضور لري دا خبره تر کوم حد پورې صدق کوي تاسو څه ګورئ
یو
کال نه ډیر وخت
وځي چې طالبان هڅه کوي اته هغه وخت چې نه ده دی چې د افغانستان د اوسني شرایط وخت نه دی هغه کډمالو خو یې ویته د تاسو له خو یې ویته ریچارډ د نت له خو یې دوی هغه راغلي نه دی کته هغه راغلي نه هم ده دی چې او ال سی چې په افغانستان کې بشري مرستې کله چې تاسو ولګیږي هغه کې د طالبان حکومت په داخله کې آرام دی وضعیت کټمټ څنګه راځي چې څنګه چې په دې راپور کې راغلی کټمټ څنګه راځي چې د کلمې چې دی موږ د افغانستان خزو مخصوص هم دی افغانستان خزو په دې اړه خبرې کړې دي په دې اړه مو خپل اعتراضونه کړي دي په دې اړه مو خپل شکایتونه کړي په دې اړه مو خپل ګواښونه کړي حتی د افغانستان وضعیت د یو داسې پوکري په نتیجه کې په داسې یو حالت واوښت نړیوالو ته غوږونه کړنه د افغانستان وضعي ده لکه څنګه چې په راپور کې راغلي دي لکه څنګه چې رسنۍ همیشه راپورونه چې وړاندې کوي ښځو او نجونو حقونه پایمال دي د اقلیتونو حقونه سره لیدل کېږي کله چې موږ یې نن کړو خلکو ته اشاره وکړه کله چې د حقونو خبرې دي اقلیت او اکثریت نشته د افغانستان د خلکو په مجموع کې حقونه پایمال دي کله چې رسنۍ ازادي ده رسنۍ په ډېره محدوده توګه خبرونه رسوي په ډېره محدوده توګه راپورونه خپروي هغه investigative journalism is necessary
to hack the journalism بله دینه مننه د ټولو مهمه خبره د بیان د ازادۍ او درسنۍ ده بله مهرباني
څنګه دا یو اعتراض نکړه چې رسنۍ راپور وړاندې کوي هغه باید ووهل شي او تکرار شي او راپور یې حتی نشي
بله بله ډیره مننه معلومات ته د لاسرسي برخه خو به بيخي فلجي زګه چې زنه راپورونه کې خو باید اتمن ادارې معلومات ورکي اساس د وینا د قرار مننه تاسو نه
خب بازم خانم کروخیل صاحب یکی از مسائل بسیار مهمه که در نزد جامعه بین المللی مسئله شناخت طالبا من حیث یک حکومت و یک دولت است و در یه آخر نماینده خاص اتحادیه اروپا از این بحث کرد که باید در افغانستان حکومت ائتلافی به میان بیاید و همچنان حکومت که مشروع و خواست مردم افغانستان و جامعه بین المللی به نظر شما ساختارهای فعلی حکومت حاکم در افغانستان تا کدام اندازه میتونه که به اصول بین المللی و جامعه بین المللی استوار باشه و اگر این وضعیت دوام میکنه بالاخره حاکمیت طالبان را چلنج نمیکنه؟
در قسمت مشروعیت و یا شناخت حکومت طالبان از طرف جامعه جهانی خود بسیار یک مسئله مهم است، اما بیایم که قبل از اینکه جامعه جهانی حکومت طالبان را بر رسمیت بشناسند برسمت شناختن حکومت فعلی توسط مردم افغانستان از کدام مهمتر است؟ برای اینکه مستفیدین یا متضررین مستقیم که مردم افغانستان است که فعلا در اون مملکت زندگی میکنن، وقتی که حکومت نتانن از مردم که برش میخواه که عرض خدمات کنه مشروعیت و حمایت و پشتیبانی نگیره، پس چطور میتونه که حمایت و یا شناخت از طرف جامعه جهانی شود؟ انمیال حکومت قانون اساسی ندارن. چطور میتونه مملکتی که بدون قانون اساسی باشه و حکومت میتونه که کار کنه؟ با اساس کدام یک چوکات قانونی و حقوقی و نظام رو میتونه که تشریح کنه؟ و نام شریعت نمیتونه که کله امی شریعت رو که میگه که هر طالب از یک خود یک شریعت خاص خود داره و تعریف خود داره. امی پنج جمله رو خود روی یک صفحه کاغذ نشته شوه و تاییدش از طرف مردم بگیره که بعد از بگه که این امی قانون اساسی و این امی ساختار سیاسی تعریف سیاسی و این رقم رابطه بین حاکم و اتباز مملکت ساختارها چطور تشریح شد و استقلالیتش چی می باشه، قوانینش با اساسی چی است. امروز هیچ قانونی وجود نداره. اگر قانونی وجود می داشت چرا اسیران در پنجشیر مثلا تیرباران می شد؟ اگر قانونی می داشت چرا در یک چک پوینت امنیتی فرم می شد و بالای موتر و انسانها داشت کشته می شد؟ اگر قانونی وجود می داشت چرا برادر یک داماد به خاطر شنیدن یک کسی در مابین موتر عروس و او تیربارا میشه و جای به جای کشته میشه؟ اگر قانون وجود میداشت چرا افسران سابق جمهوری اسلامی افغانستان از خانهاشان کشیده میشه و شکنجه میشه و کشته میشن؟ اگر قانون وجود میداشت چرا 403 روز است که دختر افغان حق رفتن به مکتب را نداره؟ به حساب چی؟ یک روز بهانه نصاب میشه. این نصاب اگر خراب است چرا با بچه ها درس میخونه؟ اگر این نصاب خراب است چرا با در بعض ولایت یک چند نمونه مکاتب و نظم جدیان در اگری و یا محیط خراب است، پس چرا به خاطر مردان خراب زنا باید قیمتش بپردازن؟ چرا رفتن اون روز پیشروی یکی از کورسای آموزشی و چپنا را بلند کرده که در صورت که در زیر پتلون پوشته بود اونها دخترها را امرای پایپ لایف کرده با او بدبخت کلاس هم کرده باز خودش هم روشان پیچاندگی است؟ این ضرورت از این است که راپور ریچارد بنت رد شوه. شما اما خود فرامی را که خالد انفی که خوش از اسلام خبر نداره و تمام روز فرامین صادر میکنه که چطور مردم گاهی به خاطر ریش لط بخوره، گاهی به خاطر پتلون پوشیدن لط بخوره، گاهی به خاطر از اینکه زن است باید محروم شو کار نکنه. ای چی وضعیت از خودم؟ ای خود فرامینه که خودشان بخوانم میفهمن که چی جفای ده حق از این ملت کرده. این ضرور نیست که ما ریچارد بنت چی دشمنی شخصی ما عقده شخصی با طالبان دارن، هیچ نوارد، بلکه او مسلک رسمی است به اساس هم اصول و قواعد و مقررات و میتونه که او باید اسناد چطور جمع کنه، او رو ارزیابی کنه و ببینه که بله اینمی درست نیست و او میتونه که یکی از مثالهای باشه که او در برای جامعه بین المللی در سازمان ملل پیش کنه که در افغانستان وضعیت به چی گونه است. در حقیقت با طالبات خیلی خوش میشد از انتقاد و اعتراض به وجه ذکر است میکرد، اعلان میکرد که بله این مسئله شده و ما اشتباه شده و ما نتانستیم و بعد از ما متحد هستیم که دیگه باید این اصلاحات را باید بیاوریم که ما اینه میتواد خدا داره.
مننه میرمن کارو خیل. همیشه در دول را پرونه خو را چی ویدی در طالبان الاخوانه پر صورت دغه را پرونه اوس چی ورکل شی ویدی نړیوالو ته د افغانستان غاقی چرا خودل چه دغه مسائل روان دي؟ ساس خبره چه که راپور که و لیکل شی که اونه لیکل شی معلوم داره ساس وای نال قراره چه جنوی مکتب تا نیزی خزید دفترون نه زواب شی ویدی اتا پا دیرو در دیرو دفترون رو میرونه چه منگور سر تماس کستو چه نگواری نمونه افشاشی یا خبری که اخوی ویهی چه دوی علنی منه شی ویدی در فالتون رو نه در کارون رو نه
نو شا بجانه دوالا که تلویک زره.
بله.
دوالا که تلویک زره در کمیسیون اصلاحات اداری در دیتا پا اساس بند ماموری نوی در حکومت دوالا که تلویک زره وس پیدا که تو نفره تا پیدا که ولی شی
بله
تو نفرونه.
بله تاسو
یی جونده بیل گیاس خپل ما خیچ تاسو یا مثلا وزارت مالی اعلان وکړه چې هغه مامورین چې وسناری نه درو لیک په واسطه کار وکړي دا نقص به حقوق بشری د غفلت نه ده چې دوی وایي دا راپور نه غلط دی.
بله بله اوس پوښتنه مې دا و دی برخه کې چې ښځه یو بشر دی او د هغې حق نقص کیږي او د افغانستان د نیم نفوس نه ډیره برخه جوړي نړۍ چې دا راپورونه جوړي دغه راپورونه به د افغانستان وضعیت څنګه بدل کی نړۍ به کوم دریز ونیسي؟ بالاخره راپورونه خو ورکول کیږي ریاکشنونه تر واینا او لیکلو پورې محدود شوي دي تر اوسه پورې څه کولی شي نړۍ د دې روان وضعیت تبدیل ولته؟
سوال ملوچانه دی
تاسو نه مې پوښتنه
خب دنیا دیل پرسه زه فکر کوم چې واقعا یو دس حیات باید لاشه دی حقیقت یاب حیات او دا ټول مسائل نزدین دوباره و سیری مستندی که او دا بایم لالی پلاتفارمونه که دا مسئله شریکه.
بله خو امدقه هم ده حقیقت یاب یو حیات و چی ریچارد بنت تله و خامنه. او دا راپوری
خاملا خدا بیو مختلط بل. حیات پیدا که ده مختلف مملکتون نه چه چه ورته وخی پاگه مملکتون نه چه دیم واقعی بیدی لقطر ندیم یا سکره و والیب که شامله دی که قطر چه دوینه کاملا نه حمایت که اقل پاکستان ندیم یا د بشر د حقونو او سازمان د یو څوک او غوړي او په دې هیئت کې شامل کی چې د یو مکس هیئت چې د ټول د غدري څلور قفهج زه مخکته چې اول د غفرامین چې صدر شوی د خپل یادوی چې خپل مطبوعاتي بیان ورکړ د مغه تحلیل ارزیابي چې وشي د خپل د دې اف ای سی څومره نور افغانان په صفات یو انسان په دې مملکت کې حق لري خپل د زبیلا مجید بیان چې ورکړي هغه په رقم رویه چې دی پاتخ خپل په مصاحبه کې کوي هغه برخوره چې دی ژورنالیستان سره کړی ده عظیم عظیمی یو استاد چې د مهدی یوسف پر اتاک باندې غوښته چې مظاهره په لار باندې واچي څو میاسي باندې خانه تیر کولې ګوره دلته یا د هغه کورنۍ چې هغه انسانان چې وزل شوي دي دغه ټول ډاکومنټ مستند دی په دغه سوشل میډیا کې چې وګورئ دغه ټول کورنۍ پیدا کې د تکې څومره نفر دا کافي نه دي یو نفر هغه څوک چې دغه ظلم وکړي انسان ملک خودسرانه صحرایی محکمه که ملک دغه پښتنه ونه شوله دا له دې نه باید پښتنه ونه شي نن افغان ولس خپل ماشومان خرڅوي نن ولګه فقر اوج ته رسیدلی ده دې پښتنه باید ونه شي نن د افغانستان هغه ملي شتمني پاکستان د بې رحمانه قاچاق کېږي او برخه ونیول شولې دې باید پښتنه ونه شي دغه ټول هغه مسایل دي چې په یو هغه قراردادونه چې غیر معیاري د افغانستان معادن خرڅېږي په پتور بازار کې په چینایي پاکستاني بې کیفیته یا مطرح کمپنیو باندې کې دا د افغانستان سره زیاتې نه ده
بله خب خانم ناصری ما سوال اینجاست که در موضوع زنان افغانستان کشورهای اسلامی خصوصا زنان کشورهای اسلامی که اونا در بسیاری از کشورها تا جای زیادی تا حدود زیادی حقوقشان داده شده از مصر شروع تا به کشورهای عربی و همچنان کشورهای پیشرفته مثل مالزیا و اندونزیا و سایر کشورها و همچنان جامعه بین ملی غیر مسلمان هم اینا هم در قبال مسئله افغانستان تا اندازه یک نوع مسئولیت باید احساس کنن و اونا چطور تا حال این صدای خود بلند نکردن خصوصا مثلا در جامعه پاکستان حقوق بشری خاصتا از زنا یک سازمان های پیشرفتی وجود داره توقع شما از جامعه بین ملی خاصتا از جامعه اسلامی و خصوصا نهادهای زنها در جهان چی می باشه؟
توقع خوبی رفت از مخصوصا از ممالک اسلامی که حتی اقل صدای خود را در دفاع از حقوق زنان افغانستان در دفاع از حقوق مردم افغانستان در مجموع بلند بکنن ولی بدبختانه از سنگ صدا نبرای از سازمان کشورهای اسلامی صدا نبرای در حالی که تمام ممالکی که در سازمان کشورهای اسلامی هم عضو هستند یا همسایه های ما هستند رابطه نزدیک با افغانستان دارند یا اگر دور هم هستند از لحاظ ای که ممالک اسلامی هستند با افغانستان توقع بود که همکاری داشته باشند و حتی اقل اگر همکاری های مشخص کردن نمیتونن حداقل صدای خود خود بلند بکنن ولی بعد دستان این کار تا به حال یا نشده یا بسیار به سطح پایین شده ولی فکر میکنم که هنوز هم وقت است که اینا صدای خود بلند بکنن یک اقدامات جدی را برای بندازن تا فشار وارد شود روی این یک کسایی که آل زنان داره امور هستن چون در بین از این ممالک وجود داره که تاثیر بسیار جدی و مستقیم روی اینا داره و اینا به اصطلاح گپه از وارد به زمین نمنداده، اما این کار را نمیکنن بخاطر که مسئله افغانستان نه تنها که مسئله افغانستان است، مشکل افغانستان است، این مشکل به سطح منطقه است، این مشکل به سطح دنیا هست، مشکل بزرگ سیاسی است و توقع می رفت که کشورهای بین المللی، همکارای بین المللی در مورد اقدامات جدی بکنن، ولی این کار صورت نگرفته. ولی مخصوصا کشورهای اسلامی اصلا اقدامات جدی نکردن یا موقف جدی نگرفتن که این نه تنها قابل تشویش است، بلکه من فکر میکنم که جای شرم هم است برشان، به خاطر که اینا نمیتونن، چون اگر امروز این وضعیت در افغانستان است، امروز بود به کشورهای خودشان هم شده میتونن.
بله دیره منه نه لیلی ما جانه شنکه کارو خیل ده خبرونه ورسته شیبی دی ده لیلی ما جانه ده خبرو لقراره چه اسلامی حیوادونه تروسه پوری چپ دی چه ده ده خوی ده پاره و شرم خبره بلی ده امدی بی تفاوتی پرانه که او ده افغانستان ده روان وضعیت تا پا کتو چه ده شلکلنه خواری پا یو کال که تبا ده هیچ نشته ده خزی پا نشت که حساب شیوی دی د راپورونو او ساس د وینا د قرار چې د بشري حق د غوډ خولاند د هر طرف نه یو بهر برخه کې نو د روان وضعیت په رڼا کې کا وضعیت هم د سې دوام کوي د افغانستان راتلونکو څنګه ګوري ځکه یوازې به د افغانستان یا د افغان خزر راتلونکو باندې وي یو نیمه بشري قوه د افغانستان د په هر برخه کې فلش ده په سلګونه زره خزي وزګار او بي تعلیم په کور کې ناشې دي البته د شپږم ټولګي نه پورته چې د خونځي باندې نو د همدې وضعیت ورانه کې د افغانستان راتلونکي څنګه ګوري؟
افغانستان چې فعلا طالبان حاکم دي دو انتخاب لري، یو دا چې واقعا هغه ډېر محافظه‌کار یا سخت دریزه مشرتابه نه لاس واخلي، له دندې ګوښه کې په کور کې نه وي او دی په رهبری یا لیدرشپ کې بدلون راوړي او افغانس خپل پالیسیان بدل کړي، نو دا به عام د دې د بقا لپاره به وي، د مشروعیت پیدا کول لپاره به یو سرګام وي او همدارنګ نړۍ به هم دې پرسنل باندې پیژني. او دومره لار هم دا ده چې فعلي وضعیت ته به دوام ورکړي. په دې فعلي وضعیت کې یو د ښځو متضر کېدل یوازې دا خبره نه ده چې ښځه متضرره کېږي، کورنۍ متضرره کېږي، ټولنه ټول افغانستان متضرره کېږي، وضعیت بحراني حالت ځي. له دې فعلي وضعیت څخه ډېر جرایم پیدا کېږي، خلک به د پیسو پیدا کول لپاره به هر کار باندې به لاس پورې کوي، ځکه چې ولس خپله ګردې یا بډوډۍ خرڅ کړي، خپل لورګانې خرڅ کړي، خپل اموال خرڅ کړل، نو چې لري چې خاصکی یعنی د بقا او د ژوند لپاره وسم دا اوتین د شپږ میلیونه کسان د مارګ له ګواښ سره به مخ دي، د ولګي په خاطر باندې، د ضعیف وجود په خاطر باندې چې امراض او مقابله نشي کولای، د یو ستر ناورین سره افغانستان مخامخ دی. وضعیت امنیتی به نور په دې باندې خرابېږي چې د داعش او ورته افراطي ډلې باندې د ګلوبل جهاد نه عربه نور هم قوي کیږي، جرأت پیدا کوي، د القاعده هغه پیسلا هغه مفکوره باندې نړیوال قوت پیدا کوي. نن که داعش په روسیې په سفارت حمله وکړه، سبا په بل سفارت باندې هم حمله کوي، نو ګوره چې افغانان به په پاکستان او په ایران کې باندې د روسیې ویزا اخلي. ګوره هر ورځ د څومره خراس هغه روس او چین کله د طالبان نه حمایت کول د امریکا پر ځای باندې بل اخر بغوی بم لا سره څخه چې چین لپاره دی مالګه اقتصادي ګټه خورا مهمه دي. یعنی د افغانستان وضعیت په ډیر بد حالت ورسیږي، نو زه فکر کوم چې طالب دوام هم نه ممکن ده، او زه فکر کوم چې خلک یې مجبوري چې تسلیم ونیسي، چې د راتلونکي سره څه برخورد وکړي او خپل سرنوشت په خپل وټاکي.
تشکر از میمانای گرامی که در بحث امروز با ما اشتراک کردن و همچنان از شنوندگان عزیز که تا این لحظه با ما بودن. برای برنامه های ما ادامه داره و برنامه های ما گوش برده
دیره منو نده میرمان شنکه کارو خیل او همدارنگ لیلو ما نصیری نش براوان خبراوانه که را سرو کورم بادن درن و آوریدیم که سازونه همچه خبراوانم اولیده او آورید تر بیان خدای ملشی.